په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې نن د سېنات د خالی چوکیو لپاره انتخابات وشول، خو تحریک انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی، او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رډیو د خبریالې د بند موده غځولې ده. وس بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پیښور کې خبرانو ته وویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه پر ضد مظاهره پیلوي. نن دا غتر خبرو لګ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. د لوړې د اچار ځکه وځنډې دی چې تحریک انصاف آزاد امیدوارانو په های کورټ کې درخواست ورکړی دی چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړېدو وروسته دی د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې چوکۍ نه لري، نو ځکه د هغه ګوند برخې چوکۍ پر نورو ګوندونو ویشلې دي. ټاکل شوی چې نن د سنټ پر دیرشو خالی چوکیو انتخابات شوي ول، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رائے واچول شوې چې نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړیڅي مشال اډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړې. د هغه په وینا د روژې له پیله یې احتجاج پیل کړی، خو حکومت یې غږ نه اوري.
فرض روزه کی موی په احتجاج یو هر روز مظاهره کو او غشتنه دغه را چې نور څنګه سرکاري ملازمان دی لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زما بنیادی غشتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق.
د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزی په مشرۍ او پلاوي لپاره تور سره د خبرو لپاره ورغلی وو، که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته لرسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون داسو ته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. د مارچ پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 هغه چینایي انجینران ووژل شول چې په داسو ډیم یې کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ سوي وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. مشال اډو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجینران له پاکستانه وتلي دي، او د داسو تر څنګ پر باشا ډیم کار درېدلې چې له وجې زرګونه پاکستانیان بې روزګاره شوي دي. چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته بشپړ امنیت برابر کړي، او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولی، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال لري ته غوږی. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي بهرنۍ بې پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره پرون وروسته لاغه وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځای چارواکو ویل دا غ ولایت په فضا کې بې پیلوټ الوتکه لیدلې ده. د جمعې پر ورځ په کندهار او تر هغې ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته مجاهد ویلي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو ویلي ول چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له لوري افغانستان ته داخليږي. امریکا لا تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبريالې السو کورماشي و د مقدمه تر وردن مخ کې د غې د بند موده د جون تر 15 منټه پورې غځولې ده. د اپریل پر لومړی نیټه د پریکټ د اورولو پر وخت د کزان ضلع عدالت د کورماشي و د وکیلانو غ درخواست هم رد کړ چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې. پرون تر عدالتي کاروای مخ کې کورماشي و خبريالانو ته وویل په زندان کې حالت ښه نه دی. پولیسو د وسل وخت کلن خبريالا 13 اکتوبر میاشت هغه مالونی ولا چې نوموړي د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره ورغلی و. پر هغه تور دی چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه دروغ خپاره کړی دي، خو د نوموړي وکیلانو آزاد اروپا رادیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبريالۍ له امله یو سزا ګړنلې ده. د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونو په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو ته راپورټونه اورو. نن د پاکستان سېنات د 19 غړو ټاکلو لپاره په کمی سملای او د پاکستان په درو صوبایي سملای کې رائے واچول شوې ده. په خبر پښتونخوا سملای کې ولې رائے وانه چول شوې د هغه صوبې د کابینې یو غړی وایي چې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو یې له اپوزیشن سره ناندرۍ روانې دي.
د آئین او د قانون مخالف ورزیدا په زور باندې خپل ممبران نه دي جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دي.
اسلام آباد کې پرمیتی موضوعاتو څېړنې کوونکي وی ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې وسلوالو په ورستیو کې په پاکستان کې د مهمو اهدافو په نښه کول پیل کړی دي. یو شیدونکو هم د خبره منی او د علت پاړې وایي
د شانګلی حمله چې پچینیانو باندې کوموشوله دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حمله ته یا د کارونو ته.
او د پیښور یو هنرمند وایي د عبدالستار شاه بچا پر مزار یې له تیرو درو لسیزو راهیسې د کوالۍ محفلونه جاري ساتلې.
مخکې رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شوم زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه
نیلی د مشال راډیو سره اوسم. رب شو ولنی رپورت ته د پاکستان په کامی او د پنجاب سند او خیبر پختونخوا په صوبایي سملاوي کې د سنټ پر خالی څوکۍ او انتخابات وشول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په اتسل وخت خالی څوکۍ او خالی شو څوکۍ او لبرستان ټول یو لسو له پنجاب نه نوماندان به له مقابله منتخب شوی دي. د نننۍ انتخاباتو د نتیجې لا هم نه دي اعلان شوی. تفصیل احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی وو چې د سېنات د 48 خالی څوکۍ ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 148 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان به له مقابله منتخب شوی دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابلې منتخب شوی کی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان په خوانی نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې درای اچوین بهیر به د سهار لنه بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سېنات انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سېنات نیمایي یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سېنات پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسی. له 2023 کال څخه د پاکستان سېنات ټول شپږنوي غړي لري چې ورسخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سېنات د وی عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټیکنوکراټانو او علماو پرې وی څوکۍ د سېنات غړي وټاکي. بلخوا به د سېنات اسمبلی غړي د او عمومي څوکۍ ترڅنګ د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سېنات غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سېنات انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلی وغړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالی سوی یوه وی څوکۍ هم سېنټر انتخابوي. په خوا قبایلی سیمه هم په سېنټ کې څوکۍ لرلې، خو په 2013 کال کې چې هغه ځلې په خیبر پښتونخوا ورګډې سوی نو په تدریجي ډول څوکۍ کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوی. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سېنات کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري، چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
یو خو کدن ټاکل شوی چې د خبر پښتونخوا په سملای کې به د سېنات د 11 څوکۍ لپاره انتخابات وشي، نو بلخوا په هغه صوبایي سملای کې د ځانګړو څوکۍ پر سر اختلافات لا هم روان دي. پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا سملای سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر کړو چې پر ځانګړو څوکۍ د سملای نو غړو حلف واخلي. خو نوموړي پرون په پیښور های کورټ کې د هغه قضیه ته د بیا کتنې یو درخواست جمع کړ. د انتخاباتو کمیشن د دې مسلې له کبله له خیبر پښتونخوا د سېنات د غړو لپاره انتخابات ځنډولې دي. غلام غوس په دې رپورت کې دې تکتن کړی چې هلته ځنګلو څوکۍ پر سر مسله څه ده او څنګه رامسته شو.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پیښور های کورټ د مارچ په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نه دی سوګن واخلي او د سېنات په انتخاباتو کې دی ورته د ووټ ورکولو تنظیم وکړي. خو د عدالت دغه حکم په اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پیښور های کورټ کې د قضیه ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د کابینې غړي ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور های کورټ کې دا معاملہ د دوی په حق کې حل نشوه، نو دوی به بیا په دې معاملہ سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزي ده چې دوی په پنځو سیټونو باندې لس لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا دنیا په یو ځای کې چرته نه شوي. د دې یو خپل فارمولا ده، دا هغه فارمولې لاندې چې د دې کوم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کوم نمبر اف دغه پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اخوا هغه په بیس باندې 113 خلکو دا 15 خلک دي ته ملو شو. اوس دې د هغه نه پس چې دې کم سیس کوي نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنت ترات لیل دی، ان ایتیکل دی، د آئین او د قانون مخالف ورزی ده، او دا خو په زور باندې رات لیل دی او په زور باندې خپل ممبران چې کم دی هغه ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی.
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول یو سل دیارلسو منتخب غړو سوګند پورته کړی وو، نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزب اختلاف ګوندونو ته ورکړی شوی وو. خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړی شو، نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزب اختلاف په ګوندونو وویشلې شو. او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده. د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې و، خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی. شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار د هغوی خپل کار په غیر جانبداري ترسره کړي. خدا محل چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجه را مخیته شوې ده، نو په دغه معاملې کې گورنر د حزب اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاری او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاری. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پاکستان تحریک انصاف د سپریم کورټ پر هغه لوی جرګګۍ نیوکې کړې دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د لګول شو تورونو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا پرون وویل چې د معاملې از خود نوټس یې اخیستی دی او اوریدنه به یو و کسیزه بینچ کوي. چیف جسټس دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان تر 300 زیاتو مدافع وکیلانو په یوه لیک کې لاغه غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارو پر مامورینو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو پلټنې په خپله وکړي. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال راشد خټک را کوي.
د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو قاضی فیض عیسی ته لګل شوی په یو لیک کې په استخباراتي درو تورونه لګولی وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي چې د دوی د خوخې فیصلې وکړي. حکومت ترې تورنو د پلټنې لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو د ملک 300 وکیلانو د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د دې تورنو د پخپل نوټس واخلي، او جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو. د سپریم کورټ په بینک ته تحریک انصاف د نیوکو په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې تحریک انصاف طریقه کار هم دغله چې هر کال د پلکدونه وړاندې متنازعه کړي او متعلقہ خلق تر فشار لاندې راولي.
زما په خیال خو په دې کې بالکل د پولیټیکل پارټو د پولیټیکل لیډر د دې سره هیڅ کار نشته. دا یو پیور کارډوډي وایي دی مسله ده. دې نتیجې ته رسیدل چې آیا ایگزیکټیو انټرفیرنس کوي که نه کوي په جوډیشل ور کې، او چې کیږي په کومه طریقې کوي، تر کومه حده پوری کوي، او د دې مخنیوی څه پکار دی. بس
د تاریخ انصاف ویاند روف حسن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په 1 اپریل وویل چې دوی ګوند سپریم کورټ او کسیز بینچ ځکه نه مني چې په دې کې ټول هم خیاله ججان دي او د خپل خوخه پریکړه به کوي. د غوښتنه وکړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورنو د سیړنو او پلټنو د پرې د فول کورټ راوغوښتل شي. په پیښور کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي د سپریم کورټ په خپله نوټس اخیستو او کسیزه بین جوړولو نه پس هم د حکومت لخوا اعلان شوی کمیشن مات شوی نه دی، خو په دې مسله د سیاسي ګوندونو په شان د وکیلانو په تنظیمونو کې هم اختلاف دی، ځکه صورتحال د خکېدو په ځای د خرابېدو خواته روان دی.
پاکستان تحریک انصاف سټیک هولډر دی، سټیک هولډر ان ا سنس چې دا شپږ ججان چې کوم خط دی هغه کې دای وجه چې کومه د دباو یا دغه د بظاهر هغه عداد چې زیات تر کیسونه د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه راغلي دي. د عمران خان صاحب د ځینې کیسو کې دای کور والا بشرا بیبي چې د هغه اپیلونه دي، د کسې نور کیسونه د دې پارټۍ دي، نو هغه زیات اسلام آباد های کورټ دی. نو اسلام آباد های کورټ ډېر فوکس کړی دی دای ججانو باندې، پریشر کې دي شي چې زیاتی به نسبت د ملک کې د نورو ججانو.
د ایدوانه ورته سره های کورټ شپږ ججانو د لیک کتلو نه پسته سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د فول کورټ دوه غونډې شوې وي، او له هغې پسې حکومت ته د تورنو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو مشوره ورکړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو له مشال ریډیو سره یی دا وخت اوریدونکو د بنو ضلع انتظامی چارواکو پولیسو او امنیتی چارواکو ویلي چې تیر شپه په بنو کې د وسلوالو په دو جلا جلا بریدونکو شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزستان په میرامشاه کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. دا معلومات زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نه خطا کې شپږ پولیس سرتیری ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلې او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزي افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیر شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزي عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزي روغتون ته وړلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شاندریم پیشه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډې سیمه کې شوه چرته چې دوه ماشومان لینډماین چودنه کې ژوبل شوي. د ځلې انتظامیه کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشه میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتر سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونه نومه بم یا خستې چې په لاس کې ورچاو دیدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر ځامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرام شاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالی وزیرستان بنو جانی خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسله والو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کړې چې تر ډیره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته. د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اسلام آباد کې ترګرای سره اړوند موضوعاتو د سړنو یو مرکز دی، پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وته وای. د ادارې یا د سازمان د مارچ پر د مارچ میاشت لپاره په خپل رپورٹ کې ویلي چې د فبروري میاشتې په نسبت په مارچ کې د ترګرای په خو کې کمی راغله دی، خو د ادارې زیاته کړې چې مهمو اهدافو باندې بریدونه سیوا شوي دي. یو بل څیړنیز مرکز سی آر ایس ایس هم بیا په خپل رپورټ کې ویلي چې د روان کال په لومړو درو میاشتو کې پاکستان کې ترګرای 215 پیښې شوې دي چې پکې 422 کسان وژل شوي او 370 نور چې دي ژوبل شوي دي. د ادارې ویلي چې په لومړو درو میاشتو کې د ترګرای پر ضد عملیاتو کې یو تر 350 زیات ترهګر یا وسلوال هم وژل شوی دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو څیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د اپریل د ډومبه اونۍ په خپل رپورټ کې وایي چې پاکستان کې د فروری د میاشت په نسبت د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې کمی او په مهم اهدافو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. اداره زیاتوی چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په شپک 50 بریدونو کې و او یا کسان مړه او لشپیتو زیات جوبل شوی دی. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په نسبت د مارچ په میاشت کې 20% د وسلوالو په پیښو کې کمی راغلی. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په میاشت کې زیاتره بریدونه د سی پیک یا د چاینا د پروژو سره تړلي کارکونکو باندې شوی دي.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارچ کے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی.
پدی کی حس شک نشتا چھ دا مارچ پمیاش کی دا ترہرگرئی پپیخو کی کمیرا غلے خود حقی سرا پا مہم اہداف و بریدو نسیوا شوی لکہ دا گوادر کمپلیکس باندی بریدو شو، دا نیوی پغٹ ایر سنٹر باندی برید کی دا میرالی کی چکم حملہ شوا، دا حقی رستو دا پاکستان و افغانستان ترمنز تاو ترخوال سیوا شوی او پاکستان حل تا ایر سٹرائک یا ہوئی بریدو نہ ہم کڑیو. بیا بشام کی پچینائی وگڑو حملہ اشوا دا مارچ پمیاش کی سلور زانمرکی بریدو نہ ہم شوی دی. نمنگ دا ویلے شو چی دا بریدو نو پشمیر کی کمیرا غلے خود داغی اثر دا نور بریدو نو سیوا وو
تعداد ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن امپیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے.
پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسف زی مشال ریڈیو تو ویل چی وسلوالو با اول عوامی زیونا چې رستو بیا د سیکیورټی فورسز او پولیس کارکونکي خو اوس وسلوال هغه بریدونه کوي چې ورته پنړیواله کچا په جنگلو ملاويږي.
دغه تر هغه ته معلومات کیږي چې عام وګړو باندې حمله کول د دوی ساک د دوی ریپټیشن خرابوي، د خلکو په نظر کې دوی خوخیږي نه بلکې نورم بد راځي. د عام وګړو وژنه بیا خاص کر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دغه په سلګونو کې هم شینو اغه امپیکټ دومره نه لري، په میډیا باندې اغه دومره اثر نه لري، په نړیواله کچه باندې اثر نه لري. خو کومه فکر وکړو د یو د شانګلي حمله چې په چینیانو باندې کوموشوله د دې ډیر غټ اثر وشو او دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حملو ته یا د کارونو ته چې چینیان هم په دې کې ډېر زیات غورې دي متوجه شو، بلکې د یونایټډ نیشنز چکم سکیورټی کونسل له هغه هم د دې حملو غندنه وکړه. نو او تا خلک هم چکم ترهګری کوي دوی هم اخیاران شو په دې خبر باندې پوهیږي چې وړه حمله یا وړو کې د ترهګری برید هغه غټ امپیکټ څنګه لرلی شي چې په غټ هدف باندې حمله وشي.
په اسلام آباد کې یو بل سیډنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس د مارچ د میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په دومبه درې میاشتو کې تر ټولو زیات شپږ اتیا فیصد د وسلوالو بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي، چې پکې 92 فیصد مرګ جوب له هم په دغه دوو صوبو کې شوې ده. اداره وایي چې د روان کال په دومبه درې میاشتو کې په بلوچستان کې 118 کسان او په خیبر پختونخوا کې 222 کسان وژل شوي دي. په پیښور کې خبريال افتخار فردوس مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه پیښو زیاتې دو وجه هغه وسلوال دي چې له دریو کلونو راسي د پاکستان په قبایلي سیمو بلوچستان کې پناه اخستی وه.
د خیبر پختونخوا سچویشن خو چې دی هغه د 2021 نه پس چې دی هغه بدلېدل چې دی هغه شروع شوی وه، او اگست 15 2021 نه پس چې دی موږ ګورو چې څومره ملیټنټس چې دی یا دهشتګرد ګروپونه دي دا ټول چې دی راغونډېدل چې دی هغه شروع شوی وه، او اوس 2024 کی جمع خبر کو نو اگے کی ٹول کی لوی گروپ چکم نے اگا تحریک طالبان نے چ اوسا پورے تقریبا سے 44 گروپ نا تے ٹی ٹی پی کی چدے گا ملاو شوی دی تے نے علاوہ چدے پد اخر نید ودری میں اش تو کی پاکستانی طالبان چکم کے دا حافظ گل بہادر گروپ شو پاگے کے لشکر اسلام شو آگے کی ٹی ٹی پی لاندے ویریس نور فیکشن چوا دے ٹول دا گٹ جوڑ چدے اونوے کوشش چې دی هغه کړی دی، او دا ډېر ایویډنٹ وا چې کله چې دی یخنی کمیدل چې دی شروع شي نو دا یو یعنی موږ به ګورو چې یو ویو وایلنس و چې دی هغه په دې خطه کې چې شروع کیږي. نو بلوچستان کی سچویشن چې کوم دی هغه لږ ڈفرنٹ نه. بلوچستان کی هم چې دی پخوا ٹی ٹی پی نه و، اوس چې دی 2021 نه پس موږ ګورو چې ٹی ٹی پی هلته چې دی خپل دوا ولایاز یعنی دوا پروونسز چې دی دا غزی کی چې دی اناؤنس کړی دی. دا نه نه علاوه موږ ګورو چې یو انفارمل الائنس د بلوچ چې کوم سیکولر دهشتگرد تنظیمونه دي چې کوم پاکستان چې دی لګ بلیک لسټ کړی دی، او هغه نه علاوه ٹی ٹی پی په منځ کې او ایون چې کوم د اسلامک سٹیٹ یعنی د داعش په منځ کې دلته هم چې دی یو افینیٹی چې دی هغه سازش شوی چې دا مل کر چې دی هغه کار کوي، او د بلوچستان سره چې دی هغه صرف صرف د افغانستان بارډر نه بلکې هغه سره د ایران بارډر هم لګیږي، او حالیا ورځو کې موږ کتلې دي چې دواړه ملکونه یو بل باندې ایئر سٹرائکس هم کړي دي، او دواړه دا منی چې یو بل ممالک کې د دې پراکسیز چې دی هغه موجود دي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې د روان کال په دومبه درې میاشتو کې پاکستان کې د وسلوالو لخوا 215 بریدونه شوي، چې پکې 422 کسان وژل شوي او 300 کسان جوبل شوي دي. رپورٹ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د روان کال په دومبه درې میاشتو کې 150 وسلوال هم وژل شوي دي. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2014 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکو دی د مشال رادیو لن خبرونه به درته واورو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنډاپور ویلي دي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنت د انتخاباتو تر ځنډیدلو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پیښور کې خبرونه ته ویل د سنت د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي نو ځکه یې پر ضد مظاهرې پیلوي. نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنت انتخابات ځنډوي. ټاکل شوی وه چې نن د سنت پر دیرشو خالد څوکیو انتخابات وشي، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډیدو وروسته اوس پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رائے واچول شوی چې نتیجې لا نه دي اعلان شوی. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کریم الله بړیڅي مشالډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استادي صوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ پرون یو پلاوی له پلټوالو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې نن د امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د سوته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې ویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالي السو کورماشیوا د مقدمې تر ورودنې مخکې د هغې د بند موده د جون تر 15 منټې غځولې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د دې پریکړې د اورولو پر وخت د کوزان ضلعي عدالت د کورماشیوا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت د اپریل لومړۍ نیټې څخه د پټرول په یو لیټر کې 9 روپۍ او شپږ شپېته پیسې زیاتوالی راوسته دی چې ورسره اوس د پټرولو د یو لیټر بیا 209.8 روپۍ او 1.40 پیسې شوې ده. په عین حال کې حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 2.3 پیسې کمه کړې ده. حکومت ویلي په نړیوال بازار کې تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون راوسته دی. دا چې د پټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي، دا به د مشال ریډیو د خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې واورو.
د کوز دیر تی مرګرینا د ګول پورس په خور تا تک کون کی محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند د اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل.
ز تی مرګرینا نن راتلم نو نور کله بجی کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي ده. دا د پټرولو د ګرانۍ ته وجي ځکه چې هلته پټرول ګران شي نو اثر په مونږ کېږي. ډایرکټ کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پټرولو نوی بیا د اوست په خوانی 201.15 روپۍ پر تره 201.41 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوی چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوی ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی او حکومت هیله څرګنده کړې چې ډیر زر به دغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټر ریز دکړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانېږي هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ دی، لکه پټرول چې ګران شونو آلریډي د اختر مخه د روژه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي چې کوم خوراک سیزونه دي نو هغه دومره ګران دي. وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهره خبره ده نور هم دغه قیمتونه ګران شي. نو حکومت لا پکار دي چې امپورټ کم کی او ایکسپورټ چې دی نو هغه زیات کی. نو زما په خیال دغه مسلې به تر سه حد پورې کمی شي. کدا چې کوم سلسله دا د ډیر وختونو نه عمده قصیر را روان دا حکومت قرضې علي او سيزونو گراني گی او دا غي هغه امپیکټ چي دي هغه ډایرکټ پاوام باندې دي. نو عام یو سړی چي دي هغه ته دی وخت کې گزاره کول انتهائی ګران ده. حکومت لا پکار دي چې په سختو فیصله وکړي شي د ټیکس چکم د راغونډولو طریقه کار دي په هغه کې زیاتوالي راوستل شي او چکم خلک ټیکس نور کوي د هغه نه ټیکس واغستل شي.
د دو پاکستان حکومت پر میاش کی دو وار د پټرولو د مصنوعات قیمتونو تا کتنه کوي او په خپل تیر سوار لس ورځنۍ بیا کتنه کی حکومت د پټرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپۍ وا بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی وو او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپۍ ملاوېدو د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوي دي. په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې علی حاضری وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سر ته ورسوي. نوموړی زیاتوي
نو د اکانومي د ښه کولو په ځای باندې پاکستان براه راست دی سیزنونو ته راشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې ده غرنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي. یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومي باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي. نو کل ته قیمتونو کې اضافه وشي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.3 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان پونتر استادان او ملازمین د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یې د تنخواګانو لپاره مستقله یعنې د تنخواګانو دوی ته دغه مسله په مستقله توګه نه وي حل کړي. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته هم یو ورځنۍ پرلت وهلې او دوی مشال لډو ته وویل چې حکومت له 13 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلۍ د غړي آغا عمر احمدزي په پنجشنبه یو پلاوی پرلتورو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به نواروي خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. دغه پلاوی په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان یونیورسيټي او پونتون استادانو او ملازمینو د روزي د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دي ځکه چې دوی په خبره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته معاش یا تنخوا نه دور کول شوی او تیر ورځې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته هغه وخت پر لطف وکړي کله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلی غونډه رابلل شوی وه. په پرلت کې په ګڼ شمېر کې ملازمینو برخه درلوده. پر دې مهال زیاتره وینا کوم کول چې د څلورو میاشتو څخه د تنخوا د نشټوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړیچی څپدا سټوک کی راته راکړي.
بنیادی زمش په غشتنه زمش کومه تنخواه ده چې د هر سرکاري ملازم بنیادی او عیني حق دی. هغه زمش غشتنه والا تیرو څلور میاشتو را زمش تنخواه وي نستا او کومه تنخواه راکړي د نومبر بعد زمش تنخواه خو بيخي ملابسي وي نه دي. نو پر دې باندې زمش غشتنه وا او لتیرو یو وشتو وشو سره په روزه کې فرض روزه کې مو په احتجاج یو هر ورځ مظاهره کو او غشتنه دغه ده چې نور څنګه سرکاري ملازمان دي لګ هم دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زما بنیادی غوښتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق دی.
بل خو د بلوچستان اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرتابه کې د اسمبلی 15 کسیز پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې دا ستونزه به زر هواره کړي. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي هغه عمر احمدزی وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره یوه کمیټي جوړول پکار دي چې دا وګوري چې چیر غلطي سوې ده چې له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وشي چې هغو چیر غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخواه یا معاش ورکول کېږي، نو د یونیورسټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې له امله یې زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسیږي؟ دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي، نو ځکه دا ستونزه په بیړنۍ توګه هوارول پکار دی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د صوبې د زیاتره یونیورسټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی علت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینو برتیانې هم شاملې دي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي.
کوشش وکړي چې خلک زیات نه کی خونه سی د جاب نور اپائنٹمنٹ باندې پابندی ولګی پابندی نه لګی نو دغه سیدا مسئلے کیږي پر روډان بدکشینی بهتر دادی حکومت چې دی د لار دا وباسي چې هغه فند مختص کی چې دا خلق روډو تر رانسی د خپل دغه د پاره دای لکی لکه دوی فکر کی دا خود معاشره تبای دی چې ټیچر راسی روډو ته وسی
کڅه مرسته د یونیورسټی ملازمینو د بلوچستان اسمبلی و مخته خپل پرلت ختم کړی دی. خونه نه هم د بلوچستان پونتون و مخته احتجاجی پر لتروان ساتلې دي. بلخوا د حکومت لخوا دا ادعا شوې ده چې سم د لاسې د ملازمینو د یوې میاشتې د تنخوا لپاره 25 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي، خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټکنالوژي ادارې د ولس لپاره ډومیسایل سند په ګډون د یو شمېر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت ویلي په آنلاین بڼه د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو هغه بل راتلونکي میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمېر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او ځکه نو د ایل حکومت غواړي چې دغه ستونزو د حل یو غم ورته وخوري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي محکمه د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمه چارواکي دا وی لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جیداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي محکمه مشر ډاکټر اکیف مشال لیډو ته په دې باب لوای چې دا وخت وی په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیزن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې سی ایف سی وتوای. د سی ایف سی کې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن د نو خلک پلت راځي او الته چې نه الته نه خپل سرویسز اغستی شي نو یو خود دغه طریقې کارو چې را فیزیکلی اخل کو د پاره چې سره موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا چې را آنلاین خلک اپلای کوي شي او بیا چې کوم دی د په اټ د ډور سټپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په ترو باندې د خپل سرویس ملاویږي. فلال چې کوم دی نو مونږه دا ډومیسایل سیستم د سٹارټ کو تاسو ډومیسایل ته په دې دیس اپ په ترو باندې اپلای کولای شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چې کوم دی تاسو ډومیسایل ملاویږي.
از دا کون کو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړهونه به بچي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژیز د کون کی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل و غیره جوړو نو اغه د پاره به مونږ تلو د ای سی ډی سی دفتر ته هینم نو به فارم راو او شریا به دا د بهر شاپ نن فارم را واغښتو کوم به خو مون ډکو ډکول نه بعد بیا مونږ د غیر ټیسټیشن کونه هم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغې نه بعد بچ دا ټول پروسیس شو نو یو بړم ای سی ډی سی اپس ته التب اغي پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملو شو یا به هپتم واغښت چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران او خو چې کوم د آنلاین نظام راغلی دی، آنلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي، نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ تر ټولو لر سویلی بلی.
خو بیا هغه کسان چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل تر لاسه کولو هڅه کړي، نو وایي چې هیڅ اسانتیاوی ورته نشته دی، او هم دغه کړهونه د سختونه او تصدیقونه کول وی کم چې وړاندې وو. دا چار صدیق قیصر خان چې د خپل بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړو، مشال لیډو ته وایي
دې کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب یې چې تا آنلاین شناختی کارت جمع شو، بایومیټرک چې کم دی تصدیق وشو، فارم بی جمع شو د ماشومه، نو بیا مطلب دا دی چې مینوال ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه. خو دوی مکه ډاکومنټس کم چې موږ آنلاین جمع کړو، نو مکه ډاکومنټس موږ نه بیا مینوال چې کم دی نو هم جمع کړلو، او د سیکټری نه، د پټواري نه، ګرداور نه، او د تحصیلدار نه په دستخطه را باندې وکړي، او هغه فارم یې ځان سره کېښودو، موږ دې بیا چې کم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کم دی نو را.
خو د انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوي چې استعمال یې نوې دی، او وخت یې ردو سره به اسانتیاوي راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دوی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده، او د 16,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، لکلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی او ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې چندونکي بیا وایي په پښتنو ټولنه کې د مذهبي سخدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي، د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو صوفیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ډیره شاعری پکې ده. را نه کنه هغه په دربار لیکلی سو خو رفیق استاد ویلی دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزہ بابا، شیرین رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالۍ په محفلونو کې کله نه کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري، او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي، او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه له جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده، نو زمام چې دا د دوی دښمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال رادیو
د سوات اوسیدونکو وایي سکل د ګرانې لوجې، البته ځینې اوسیدونکو وایي چې د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزار نشي غستې. دوی شکایت کوي چې د پروسه کال په نسبت سکل د پیزار به دو چند سیوا شوي دي. بلخوا دکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي او دوی په خبره چې ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو به هم لوړې شوي دي. دکانداران به شکایت کوي چې سکل خلک پیزار نه اخلي نو د دوی کاروبار متاثر شوی دی یا خراب شوی دی. زمون خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، هلته له خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلې دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونه جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر روړ ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل لیک کشر روړ ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 پتریاله سودی سیمه راسته روړ ته میاغسته اوس دا 8000 روپیه نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپینسیو دی. نو که زه وایم چې د غریب سړی په دې زر پنځلس سو روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
تنخوادار سړی چې دا
نو زه وایم چې هغوی هم ژاړي غریب خلا ما تاسو وایي که نه چې غریب سړی دس هزار پندرہ سو روپئے روز دیہی والی اگر پر روٹی لگی رہا پلاسٹر کو چینا خود ہی ویسے ہو کہ آگے سے ڈیزائن کی راؤ کی چیز آگے لیدر کی فرق نہ چاہیے زیادہ خلق آگے استعمال
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغړې د مانکوټ نوابادي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلي خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټونو له پیزار رالواله نو ډېره زیاته مهنګایي ده ورسه ګرانه مخکې پنځ چه سو روپۍ میلاوېږي اوس بارہ سو پندرہ سو هزار روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده.
دا غرزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي 3500 4000 دا ریټونه وي خو دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پورې ورکوي او جی هغه خو نه شو اغستې هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سر پورې کېږي نه
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرې راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېره زیاته کمزورې شوه د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا شي 50% کمی راغله دی وجه شي سو کې فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوځو یا چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبارون سفر شه دي چې ارزانی ډیر خرسيږي چې ګرانی نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شره 5% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو د روژه ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرضیږي، د دې ارزښت څه دی، او آیا صرف په روژه کې ورکول پکار وي که هر وخت یو څوک ورکول شي؟ دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څرنګه چې انسان په مانځه سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهمه فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ده چې یو سړی د نفلی عبادتو او د نفلی عمرو او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولې سپین زر او 1.5 تولې سره زر دي. علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د ونی متولو سرو زرو مقدار ترسیږي چې هغه 50 یا ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دار چې کال پیتیر شي، که کال پیتیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیریدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروتی خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړی باندې زکات نشته. او که انسان سره مال یي خو لیکن قرضونه ور باندې دومره یي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي، خو په روژه کې